آزاده پاسپورتی
در امواج آزادی. سلامونه ستړي مشهید از ده پاتسا پوکی پروگرام تا موز فرید سیال ده قدر جلالوف ده تخنیکی چارو پا سمپالخت هر کلی کوا. نن ده 2000 پاگوشتم کال ده جنوری نمره نیچه ده. خو 2015 کال ده طالبان ده حکومت لپاره چه دولیو کال و؟ آیا طالبانو حکومت په 2015 کال کې وتوانېده هغه بهرنی سیاست چې دوی د دغې کال لپاره ټاکلی و ورته ورسیږي او که نه؟ ظاهرا داسې ښکاري چې 2015 کال کې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. له دې سربیره ځینې داسې نورې تجارتي اړیکې او تجارتي راکړه ورکړه په سیمه کې له هیوادونو سره پیل شوه چې ښایي د طالبانو په ګټه پای ته رسېدلې وي. خو د طالبانو د حکومت او پر کابل او کندهار د پاکستان له لوري بریدونه بیا بل اړخ ته د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ ترینګلې اړیکې په ګوته کوي. دا چې دغه جګړې ولې پیل شوې او د سولې خبرې اترو یې ولې تر اوسه پورې کومه ځانګړې نتیجه نه ده ورکړې، نن به په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. همدارنګه د طالبانو د بهرني سیاست دا اړخ به هم راواخلو چې دوی وتوانېدل خپلې اړیکې له اروپایي هیوادونو سره هم پراخه کړي. په جرمني او سویډن کې دوی اوس استازي لري او په دې هیوادونو کې ورته یې طرفداران هم وخت نا وخت د دې په ګټه باندې تبلیغات کوي. نن خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکي هر یو جان محمد غوث جان باز، همدارنګه د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسیخ او د تیر جمهوریت د مشرانو جرګې پوښندهی مرستیال محمد اسف صدیقي سره په پروګرام کې تاسې دروره قدرمن ستړي مشئ او مننه لدی چې وخت مو پریښود د کال په دې نمړۍ ورځ له موږ سره په پروګرام کې ګډون کوئ. تاسې درې واړو د نوی کال مبارک وي. له تاسې به پیل وکړم راسیخ صاحب سره شته ستاسو په باور باندې 2015 کال د طالبانو لپاره څه ډول یو کال و؟ آیا طالبانو چې کوم اهداف ځان لپاره ټاکلي وو او یا دا چې یو حکومت یې په یو کال کې باید ولري هغې ته رسېدلی او که نه؟
سلامونه ګران قدر سیال صاحب کورجانی او ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو مېلمنو جانباز صاحب او صدیقي صاحب او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او نوی کال مبارکي ورسره وړاندې کوم. د سعادت او خوشبختۍ کال ولري. او د ستاسو د سوال پاکله باندې باید عرض وکم چې تیر کال 2015 کال د افغانستان د ولسونو دپاره ډېر د دردونو او د کړاوونو او د ډېرو مشکلاتو او بحرانونو کال و. تاسو ولیدئ چې یې زموږ ګاونډي هیواد ایران او پاکستان په ډېره ظالمانه توګه باندې افغانان یې د مهاجرت او قربتوب نه یې د وطن په لورې په ډېره ظالمانه شکل سره وویستل او روان یې کړل او د اقتصادي بحرانونو سره لاس او ګریوان کوي. د دوی دار او ندارې ترې واخیستی او طالبان د خپل د قدرت د صفو د لویولو دپاره او د نړیوالو سره د ښه اړیکو او د ډیپلوماتیکو اړیکو د روابطو د تامینولو او د رسمیت پیژندنې دپاره د طالبانو خارجه وزیر متقی ډېر تلاشونه وکړل او په دغه تلاشونو په درشل کې روسیه یا هغه هیواد و چې د خپل د ملي ګټو دپاره د خپل د ملي امنیت لپاره د سیمې د امنیت دپاره چې دی کوم تشویشونه لرو د هغه په درشل کې د طالبانو سره د ډیپلوماسۍ لارې همواره کړله او په زمین کې په رسمیت وپېژندی او روسیه د هغو هیوادونو له ډله دی چې د غربي نړۍ د شتون په دغه زموږ په جغرافیا کې او یا بالخصوص په سیاسي ډګر کې د هغو لاسوهنې دوی تشویش لري او دوی د خپل د ګټو دپاره د رسمیت پېژندنې لاره د طالبانو سره انتخابه کړله. خو څنګه چې باید په دغه څلور نیمو کلو کې یا په تیر کال کې طالبانو د خارجه سیاست په اکله کې ښه بریاوې لرلې وای، اقلا خپل هغه سیاسي ډیپلوماتیک اصولو ته درناوی کړی وای او د نړۍ سره د راکړه ورکړه او د رسمیت پیژندنې لارې هم ورکړه وه چې د دوی د صلاحیتونو تر چتر لاندې دی. یعنی که چیرې واقعا طالبان غوښتی وای چې د افغانستان د ولس له ادرسه مشروعیت ترلاسه کړي وه، لویه جرګه یې دایره کړې وای، او د نجونو د خویندو په وړاندې چې کوم دریځ دوی نیولی دی هغه دریځ اقلا نرم سوی وای، او نړۍ ته یې دا ښکاره کړې وای چې موږ د نړۍ سره او د خپله د هېواد د ولس سره د روغې جوړې په لاره قدمونه اخلو. بنا ان زویل سم تیر کال د افغانستان د ولس دپاره ډېر دردونکي کال و، مګر د طالبانو د دولتدارۍ دپاره یو څه مثبت لاسته راوړلې چې داسې ووایم چې د باسازۍ په هکله د اقتصاد او د ترانزیت او د ترانسپورتي پروګرامونو او د مدنیاتو او په زمین کې د اقتصاد د زیرمو د جوړولو او د تخداب ګزارۍ دپاره تیر کال دوی یو څه قدمونه پورته کړل، او واقعا د ساين وړې بولم چې هم امنیت تامین کړی دی او هم افغانستان د اقتصاد په برخه کې یو څه لاسته راوړنې لري. مګر هغه څه چې د ولس له ادرسه وای او د ولس له ادرسه مشروعیت لومړی اصول دي، هغه تر اوسه دوی ترلاسه کړی نه دی، او افغانان لا تر اوسه هم د طالبانو په نظام کې غیر د طالبانو نه نور څوک ځان پکې نه ګوري. نو د هماغه
مننه راسخ صاحب، بیرته به تاسو ته وګرځم په دې مسایلو به هم تم شو چې د افغانستان د نه داسې تړتیا وه چې باید طالبان حکومت کړی وای، چلایم نه دی کړی، او که 2018 کال کې وکړي ښایي د دوی په حکومتدارۍ کې یو څه تغییرات راشي او عام ولس مشروعیت ورکړي. جنبه صاحب تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. مخکې راسخ صاحب اشاره وکړه چې روسیه د خپلو ملي ګټو په خاطر باندې په 2015 کال کې د جولای په دریمه باندې طالبان حکومت په رسمیت وپیژنده. تاسو هلته کار کړی دی، سفیر پاتې شوی یاست، یو تر ډیره شناخت د روسیې له حکومت همدارنګه تیر جمهوریت کې مو په دې برخه کې هلته کارونه کړي دي او خلکو سره نږدې پاتې شوی یاست. دغه رسمیت پیژندنه د کوم خوا په ګټه وه؟ تر ډیره روسیې په ګټه ده که د طالبان حکومت په ګټه ده؟
تاسو ته محترم راکټ سره او اوریدونکو ته علیکم. تاسو په خدمت ته وایم چې د تفصیل التنوم د ډیپلوماټو البته کې چې شارو مسولم اما سفیک نو
وو بخې جان په ځای.
علیکم. دا څه دی چې اوس مثلا دا موضوع تاسو د روسیې ته زاوی څنګه ګوري؟ روسیا خو د لکه حبل فار دی و د مغخلو منافین پر بنسټ او هغه په اتکا عمل. روسیا په دغه موضوع کې مخکې شو او اوسنۍ حاکمیت یې په کابل او کندهار کې پر رسمیت وپیژند، خو تر هغه ځای چې ماته معلومی دي او تاسو فرمایئ چې هلته مې کار کړی دی وهې کوم چې سوایم د روسیې پولیس استابلیشمنت د دغه اختیار ناراضي هم نه لري، ځینی حتی هغه کسان چې لري هغه یو څه دامت هم لري، البته ټول نه یو څه دار، ځکه چې د دوی کوم مثال شو کوم اقدام شو نور ونه ګندل نور تعقیب نه کړ. د غلط اندازي متحدینې منځنۍ آسیا کې روسیا اوسنی کم چارواکی چې دي چې یو سازمان په حیثیت د طالبان وایي دغه سازمان د کووید د خپلو هغو د روسي لیستونو په قطار کې مکمل هست نه بکر. یعنی دا پس سمانه دی مانه ده چه باقی یو سرانوال و بغواری چه هم ده سازمان بل سرا داخل که پرده لسته پرده منظر که و غزی محکمه تا خود درخواست و تقاضا ورکوی یو مطمئن حسی که چه عرب بسه در تالیس نراوزی او پدی لست که شاملی نه داسې یو ډېره حساس ظریف او ډیپلوماتیک لوبه مستو کړې
و. بخې جنبه سب، یعنی تاسو په باور باندې ده چې روسیه اوس د طالبانو حکومت له تروریستي ډلو ویستلی دی، په رسمیت پیژندلی دی، حتی د یو څارنوال په شکایت باندې هم دغه پرېکړه ننګول کېږي.
ګورئ، زه د بینالمللي حقوقو د یو شاګرد په حیث تاسو ته ځینې وضاحت کړم. د روسیې د سترې محکمې په هغې فیصله کې راغلي دي چې د طالبانو سازمان چې د دغې نیټې نه تر دغې نیټې پورې د روسیې د تروریستي نوملار شامل و، اوس دغه غړیتوب په تعلیق راغلی. درست دا یو د محکمې فیصله. بل دا چې اوس سیاسي موضوع ده چې په رسمیت پیژندل دي. په رسمیت پیژندل خو دلته دوه خطاغلی سیال د یو خوا افغانستان یو تاریخي هیواد، افغانستان د دولت په حیث ښه پیژندل شوی دی. دې سره څوک ملنډې نشي وهلی. موږ په حیث یو سیاسي واحد په دې دنیا کې یو تاریخي هیواد رسو. درست دا یو واقعیت دی. اما حاکمیت په افغانستان کې د پښتنې نه دی. درست دغه حاکمیت خلک یا دنیا یا ځینې هیوادونه هغه دی اوس راشه درشه لري، ځکه چې افغانستان سره دی، ځکه چې د یوې خوا افغانستان مهم دی، د بلې خوا په لومړیتوب کې د هغوی خپلې ګټې مهمې دي، هغه اقتصادي دي که تجارتي دي، امنیتي استخباراتي دي که نظامي دي وغیره. نو په دې ترتیب هغوی دغه حاکمیت سره اړیکې ټینګې کړي. اما ګوري هلته یوه پوښتنه پاتې ده، مجره د دې که بېرته وضعیت تغییر کوي، بېله شکه چې بیا نو یو تروریستي ډلې سره څوک د رسمیت پېژندل نه لري. درست نو اوس دغه بینالمللي سیاسي اړیکې اغلی سیال ډېرې پېچلې دي، یعنې هغه څه کلاسیکې نه دي لکه مثلا چې شل کاله مخکې. اوس اړیکې د هېوادو ترمنځ په څو لایو کې روانې دي. په یو لایه کې تاسو کولی شئ یو هېواد سره بېخي دښمن اوسي، اما په بل لایه کې تاسو غیر مستقیم یا حتی مستقیم سره متحد اوسي. موږ غوښتل بیا به تاسو ته پنځه شپږ مثال درکړم. دا اوس چې ځینې هېوادونه په یو لایه کې سره بالکل متخاصم دي، په بل لایه کې سره ملګري دي.
جان باسه بس ک د جند په خنې سره د طالبانو او د روسي اړیکو ته وګورو، د رسمیت پیژندنه راوخلو، د کوم طرف په ګټه ده؟
ها، دلته خو نو د دې د کوم غلې طالبان لري خپل خپل کم دی. طالبان ته هر څه خلاص دي چې دولت دلی ته جوړ نه دي، دی به ډېر لو تغیر وکړي. کو دا غي څخه د دغه اقدام د لشي څخه دی یو افتخاري تکبل او تبلیغاتي غوريزي پرسته کې چې موږ بیرغ نه چک نو هغه اني دا څنګه موږ افغانانو ته دا ټول د چته هغه څخه چې ما کار دا بیرغ چې خو حال ته وو د افغانستان ملي بیرغ دا ما او څو نور همکارانو هڅه سره ولې حواله خپل او ټول ک بیا ما ته وزرو. خو خیر دا کسی خبر ویو کو دوی دا لري کوي او دې ته خوشحال دي کنه چې دا به بیرغ سي. اوس مطلب دا دی چې د دې نه مثلا طالب غیر د اشتهاري ګټه پورته کول څه نو څه ترلاسه کوي. دوی خو باید د دولت په حیث یو هسته رامنځته چې هغه تر اوسه رامنځته کړې نه ده. روسیه څه غواړي؟ روسیه دلته داسې یو تاسو تصور کوي دا د شاتن شي تخته هغه داسې یو حرکت وکړ چې هم خپلو متحدینو ته او هم خپلو رقیبانو ته داسې وښودله چې ښه تاسو خو څه کوئ، زه خو دا حاکمیت په رسمیت پېژنم، تاسو خو ورسره پس شا یا ښکاره اړیکې ساتي، د فکتو اړیکې تعاملات چې دوی ورته وایي. ښه، خو زه ورسره مستقیم نه اړیکې اوسوم. دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟ روسان د یوې خوا دوی مستقیما په دې لوبه کې راواخلي. درست دوی نه نور طالب داسې یو وضعیت ته واقعي که چېرې دوی پسې شا لوبې نه کوي نو هغه بیا مسکو ته ګوري، ځکه چې مسکو خو دوی په رسمیت پېژني. درست د بلې خوا د منطقي مدیریت روسیا او د هغې نږدې متحدین چې منځنۍ آسیا ده، د همداسې په بل بوت کې چین دی او ایران دی په یو ترتیب هند دی، دا هېوادونه که مثلا پاکستان و هندوستان یو څنډه د کوچ هغه بلې لوبې لري، دا هیوادونه نه غواړي چې دلته مثلا سارا منطقوي هیوادونه نفوذ ولري، بیا مخصوصا د دې اډې دلته اوسي. نو بریز کې دا یو سیګنال هغوی ته هم چې زه دلته یم، دا حاکمیت د اکتوبر اساسي جنم. نو دوی دغه لوبه کې په څو موضوعګانو را داخل شو چې تر دې لبینه روسیې ته دا څه ګټه رسوي. ګوري یو هیواد سره چې تاسو ګټې او اړیکې خالی، تاسو باید هلته پانګه ونه دا نورې ټولې اړیکې یا سیاسي دي راغلي سیال، یا استخباراتي دي، یا امنیتي نظامي. خو مثلا د افغانستان د پاره د دغې روابطو هغه وخت کې نشي ورسېدي چې روسیا حاضر شي روسیې لوی اقتصاد ته هلته پانګه ونه وکړي. تر اوسه پورې خو زه نه وینم چې مثلا ماسکو یې دغه خوشې کړی وسی دي چې هلته پانګه ونه وکړي. ټول ټال موږ تاسو راکړه ورکړه ماسکو سره اوس د 500 میلیونو څخه تمه ده، او هغه هم د چې پراننده تجاران دي چې عمدتا هغه افغانان دي چې هلته په روسیه کې ډېر کلونه ژوند کوي او د تجارت رامنځته کړی دی. څوک کلاوشې راوړي، څوک قلم راوړي، څوک نه پوهېږي، څوک مواد راوړي، داسې ګډوډ. اما موږ چې د دولت څونو کچا پانګونې په کار دي چې بیا په هغه ظرفیت چې لري افغانستان کې را داخله شي.
مننه
اقتصادي ضروري.
مننه جان باز صاحب، تاسو بیرته راګرځم چې صدیقی صاحب پته مو پاتې ده. صدیقی صاحب، په 2015 کال کې طالبانو په بهرني سیاست کې بل پرمختګ دا کړی دی چې اروپا کې د پخې ځای پیدا کړی دی. موږ کتل چې په جرمني کې د دوی هغه سفارت ورته وسپارل شو، استازي راغلل دلته، له دې سربېره سویډن ته هم استازي لیږلی دی. طالبانو سره دغه دوه هیوادونه یو څه ناڅه اړیکې خیشه وي نسبت نور اروپایي هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ چې دا د طالبانو د حکومت لپاره لویه لاسته راوړنه ده که نه؟ که ګټه یې نسبت طالبانو حکومت نه دغه دوه اروپایي هیوادونو ته چې ډېری شمېر افغان کډوال پکې میشت دي، په ځانګړې توګه په جرمني کې، دوی ته رسیږي؟
ام تخنیکی همکاران ته، جانبا صاحب او د دې پسند کې راسه صاحب او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه نو وروسته زله ته سیال صاحب زده سي د کوم اندازې پورې څه فکر کوم، هغه جرمني یا ناروی د سویډن دوی زیات ګټه دوی ترلاسه کړه. دا په دې معنی چې مخکې هغه افغانان چې دوی غوښته چې وویلېږي افغانستان ته، هغه مجرمین هغه خلک چې محکمه درېمه محکمه باندې فیصله کړې وه چې د جرم په اساس باید ولېږل شي افغانستان ته، مخکې دوی لپاره دا ډېر قیمت تمامېده. خو کله چې دغه کنسلګریانه دوی ته وسپارل شو، دوی اکثرا دوی خپل ګټې او منافع دا مسایل ته ډېر زیات توجه کوي. په سیاسي بحث کې دوی کوم خاص فعالیت نه دی، یوازې دوی هغه د کنسلي بحث ده چې دا د پاسپورت او د اسنادونو په موضوع باندې د دې په څنګه هغه مجرمین دوباره افغانستان ته ولېږل شي. مخکې به ما مخکې تاسو ته اشاره درلود، یعنی قیمت به تاسو وځي په دې موضوع کې. زه فکر نه کوم چې طالب ډېر زیات ګټه ترلاسه کړې وي، یوازې قنصلي بخش مخکې چې یو نیم سفارتونه هغه سره طالب سره وزارت خارجه سره قنصلي بخش کړي کې درلود دی او سیم لري، یوازې ډیپلوماټیک موضوع نه، یوازې قنصلي بخش ده. ینې د خاص پیشرفت په دې موضوع کې نظر نه وینم، او برعکس کچې موږ ورته وګورو په دې ستور کړه په افغانستان کې طالب هر ورځ ساحه ځان ډېر تنگ کړ، کومې دواری چې طالب درلود یا نه د طالب پلویانې درلود، هغه دا سي ویل کی چې خوشبيني چې مخکې روي درلود چې کدي چې په ډېر کم وخت کې طالب پر رسمیت پیژندل شي او د نړۍ دنیا به ورسره تعامل وکړي او ډیپلوماټیک اړیکې به ورسره ولري. اگر په دمانا چې روغ نظام چې لکه جمهوریت نظام چې دغه متاسفانه چې ونیم دوستان خارجي دوستان چې په دې کې امریکایان او ناتو پکې شامل وو، چې روغ نظام جمهوریت طالب ته وسپارل، بدبختانه دوی اوس ګوري چې مخکې دا انتقاد موږ درلود چې په طالب اعتماد نه پکار دل لپاره چې دغه یو افراطي ډله ده. تاسو ته به یو ځکه معلوم شي، افغانانو ته تیر ځل معلوم شوی وو، دنیا ته هم معلوم، مګر متاسفانه چې دوی افغانان ته توجه نه کړ خبرو ته تاسو وسوګر چې افغانان په کوم حالت مواجه ده مثلا تاسو د مخکې شرایط دروت د ډیپلوماټیک کړي کې طالب ته اروپا ته راغله ګټه به کړي یو مثال به تاسو ومن کړ چې افغانستان کې طبيعي حادثه چې کله رامنځته شو یعنی دوی چې بلاک لیست یعنی ټول لیست کې دوی شامل دي قطعا حتی ولست کې متضرر شو د طبيعي حوادثو په مورد باندې هیڅ نړۍ دا او ادو جوادونه په افغانستان سره لاسر کومک ونکړ او د دې په څنګه امریکای چې دا 2 میلیارډ ډالر چې کومک په نظر کې ونیو د افغانستان او د یمن نه بغیر ټول ته همکاري او خود مګر افغانستان پرې شامل نه ده یعنی دا ضررونه دي چې افغان ولس کې ویني او د دې په څنګه
یعنی ساسه په باور باندې جرمني ټول هدف دا و چې د افغان کډوالو شر ځان خلاص کړي په خصوص په دې رسته کې چې د مجرمینو په نوم د دوی په ټکو باندې چې د مجرمین افغانان دي له جرمني نه پرته افغانستان ته ستند کړي وځنه هدف دا و چې د کډوالو موضوع له طالبانو سره حل کړي نور مخه دا نه ده چې دوی سره ډیپلوماټیکلی اړیکې وپالي
بالکل هم ځکه چې دا چې وای نو دا جرمني باید په طبيعي حالت سره کو افغانستان سره همکاري کړه وای طالب سره یعنی د طالب په موجوده کې تاسو افغان ول سره دوی جرمني له سره همکاري وکړه د دې څنګه د ناروی د سویډن اته په افغانستان کې سویډن مسچ په افغانستان کې د طالب هغه مسې بند کړي او د دې څنګه نور خارجي مسچ په افغانستان کې فعالیتونه درلود یا به ساحل اور باندې محدود کړي یا به طالب له ادرسه بند شو یعنی دا په دمانه چې طالب په دې کې ګټه کړي تاوان یې زخت ډیر کړي یعنی دا یو ډیر هغه ډیر هغه سونو میږي اگر ډیر معقول او ډیر مشروع همکاري چې د افغان ول سره بات سوال د طالب په موجودیت کې حتی جرمني د نور ملکونو د ته آماده نشي افغانستان سره همکاري وکړه په دمانه چې طالب ورس ورس د حکومت افراطیت حکومت فرمانونه چې ورکوي د په دمانه چې دنیا سره چې ځان لري نږدې کې برعکس هغه ځان لري کې او ځان لا انزوا ته برابرۍ او کچېره موږ ورته متوجه وسو مثلا د دوی هغه مانوي پلار یعنی پاکستان کله چې دوی سره همیشه همکاري کوله وی دوی سره ډیر سخت مواجیدي او د دې په څنګه دغه دروازې ته تړل شوی په افغانستان کې قیمتونه چې زیات شوی یا تجار مال چې پاکستان ته راځي او ور دي دل د نورو ملکونو د کراچي د بندر نه ستر افغانان کې زخت ډیر متضرر شوی د قیمتونو لړوالي ته طالب تاواله طالب کې تاوانه د کړې دل پرځ هغه چارواکي خود مجموعه کې طالب خپل ټول یو څه د افغانستان نفوذ نه تشکیلوي دلته هو لسته کې متضرر کیږي یعنی دلته کې چې موږ ورته وګورو دغه نور همداسې عربي هوادونه یوازې د څه خاص په افغانستان لپاره چې څه لکه څنګه چې دوی یو نیم البته دوی ورته لابیګریم کول او همکاري ورسره کول او سم ورسره لري لکه دوه لکه نور اگر متاسفانه چې د افغانستان په اساسي مشکلات کو دوی افغان ول سره د همدغه د تور لس کې طالبان شامل دي دوی هم د نغوري چې افغانستان ول سره همکاري وکړي نو بنا زه فکر کوم چې د طالب دغه عمر کله چې پلانډیدو او تل لپاره چې وکړه چې یو نظام چې هغه مشروعیت ونلري یو مردومی ونیوي دیموکراتیک نظام نیوي انتخاباتي نظام نیوي دا د سیده ده کې یو شګي تپیون دی کله چې یو معمولی طوفان راشي کله به یو خواته کله بل منځ وړل کیږي دا یو سیستم دا یو حالت ده او په هغه وخت کې موږ لیدل چې جمهوریت کله چې موږ طالب دومره توانې نه درلو جاته یو لسواله ونی سي دا چې متاسفانه په دوه کې چې یو ننګین غندومک ستانی یو تړون چې ورسره وسو او مکمل روغ نظام ورته وسپارل شو متاسفانه وسما خلک د خلکو نه وس خپه دي وسو ګوره چې رغم د امریکایان او د ناتو چې جمهوریت طالب ته وسپارل مګر متاسفانه چې روسان پیش قدمي ورته وکړه لکه څنګه چې جانوازه ورته اشاره درلو تاسو وسو ګوره چې هغه عدل پاره وکړي چې اړقل طالب تور کې پدې مارا چې امریکایان غربيان پدې بداسې فکر وکړي چې پدې مارا چې طالب روسان او دوی ټیم سره ډېر نږدې اړیکل لري لکه چې لري ایران سره او چین سره نور سره بنا یو خو دې خواته طالب لپاره مشکل جوړ شو دیپ څنګه موږ روسي سره د خاص تجارتي اړیکې مل لرو روسیا په خبرې او تهاجر غل ظالم ده او مخکې بابا نسام ظلم کړي او د وسم په اوکراین باندې او د ګټه بزای طالب ته ماته دروسی پښراخ رسمت پیژنه د تاوان خبرته کړای
مننه صدیق زیب تاسو بیر تر او ګرځم رسیخ سپ تاسو تر زما ما مخکې د موضوع ته اشاره وکړه چې په 2015 کال کې خای یو تر ټولو لوی پیښه چې طالبانو حکومت په بهرنی سیاست کې رامنځته شوغه ده طالبانو او د پاکستان جګړې وی چې پاکستانی حکومت دو درې ځلې په کندهار او کابل باندې بریدونه وکړل، او همدارنګه په کرښې ته څیرمه دا په دې وروستیو کې جګړې وشوې او د تورخم دروازه لا هم تړلې پاتې ده. کډوالو ستونزه ده چې پاکستان افغان کډوال بیرته شړي او همدارنګه نیسي، له ستونزو سره په دې هیواد کې افغانان مخ دي. که د دې هیواد یوازې تم شو پاکستان ته وګورو، ولې د پاکستان او طالبانو اړیکې دومره ترینګلې شوې؟ آیا موضوع یوازې ټی ټی پی ده که نه طالبان او پاکستان بل داسې څه ناویشلې لري په خپل منځ کې چې قرباني افغان ولس ورکوي؟
داسې باید ووایم چې پاکستان په هر تحول کې چې په افغانستان کې رامنځته کیږي او رامنځته کوي، په دې کې خپل ګټې ګوري. ګټې دا دي د طالب په تحولاتو کې دوی غوښتل چې واخان سیمه دوی ته ورکړل شي، دوی غوښتل چې ډیورنډ کرښه نوره کرښه نه وي او دا سرحد باندې وپیژندل شي، او په زمین کې د ټي ټي پی بهانه ده. دا یوه بهانه ده، د دغې دپاره بهانه ده چې د بلې جګړې دپاره د افغانستان د پولیس باندې یوه بله جګړه وتپي او بله جګړه دلته بیا را شروع کړي. تاسو بهتره معلومه ده چې مخکې دنه چې د استخبارات غواړي چې په یوه منطقه کې دخول وکړي یا خپل شبکې اګنتوري هلته داخل کړي، یا هغه دپاره افواه او تبلیغات کوي تر څو پورې زمینه مساعده کړي. زه ویلای سم د پاکستان کړنه په دې 500 تیرو کلو کې د ټولو نظامونو سره، که هغه د سردار محمد داود خان نظام و، که هغه حزب دیموکراتیک و، که هغه مجاهدین ول چې دغه مجاهدین دوی خپل افغانه دوی جوړه کړله، دوی تربیه کړله، دوی راوستل، خو د هر تحول کې دوی د دغه ډیورند کرښې د مازلې د منځه وړلو لپاره چې دا د دوی حاکمیت دلته وي، د دوی دغه خاوره د دوی وي، دا سرحد باندې بدله شي، دوی قدم په قدم مخته راغلل او خپل اهدافو ته ورسېدل. حتی د دغه جمهوریت چې اشرف غني په راس کې و، د تورخم دروازې پرې جوړې کړلې، دلته د ولس د هغه آزاد قبایلو ولس باندې ویزې مروجې کړلې، دلته پاسپورټ مروج کړي، دلته په ډیورنډ کرښې باندې اغزن تارونه تیر کړل،
دغه کارونه چې تاسو یادونه وکړه ډېره برخه په تېر جمهوریت کې شوي دي. او د طالبانو د پاکستان ترمنځ بیا څه دي چې اوس دوی پرې نښتې دي، جنګ پې کوي، څه نه تقسیم پاتې دي؟
بالکل دقیقا زه ویلی شم د پاکستان اساسي اهداف دا دي چې دوی د آسیای میانه سره کوریډور د واخان دغه لاره باید غوڅه کړي، او دغه څوکې نه دوی وشي کولای تر روسیې او تر مسکاو پورې د دوی ترانزیت، د دوی سیستم، د دوی تجارت، د دغه لارې نه لنډه لاره، او د دوی لپاره په میلیارډو ډالر ګټه راځي د دغه باندې. که تاسو په یاد چې طالبان چې څنګه کابل ته رسېدلي ول، هفته لا تېره نه وه چې د واخان په څوکو کې هلته د دوی بایلرونه، هغه یعنی د سرحدي کرښو هغه د سمتو نه بایلرونه سهار جوړ شوي وو، هلته وخت انتقال شوي وو چې دا د چا په واسطه بل شوي وو، یا دا د جمهوریت په وخت سوی وو، او که د طالبانو په راتګ سره سوی نو. بناء پاکستان دغه مهاجرین چې وویستل، دغه لارې بندې کړلې، دا ټول فشارونه واردول د دغه غوښتنې دپاره چې باید طالب ورسره دا غوښتنه ومني.
رسیخ صاحب، په تېر کې هم دغه خبره تکرار شوې ده، او د تېر جمهوریت ډېر چارواکي هم په دې باورمن دي چې طالبان د پاکستان پروژه وه، هغوی روزلې دي او د هغوی په مرسته باندې او د امریکا په مرسته باندې دوی په افغانستان کې واکمن دي او واک ته ورسېدل. تاسو فکر کوئ دا چې د پاکستان حکومت طالبان روزل، طالبان ورسره په دې برخه کې ژمنې کړې وي که دوی واک ته ورسېږي واخان لار به ورکوي، یا ډیورن کرښه به ورته لاسلیک کوي، یا ورته نور موضوعات چې تاسو اوس یاد کړل اوس دا ژمنې نه پوره کوي؟
ګورې سل په سلو کې خبره همدغه دي. ګورې په هغه وخت کې تاسو وګورې ملا برادر ولې دوی زندان ته اچولی وو، بیا دغه تنها طالب نه ده حمایه کړې، دوی افغانه جهادي ډلې وټپلې، هلته جوړې نه کړلې، یا هغو د کامیابۍ سره په کابل ته، آیا د آی اف آی خپله جنرال امید ګل 15 کاله د استاد رباني مشاور نظامي نه وو، او د افغانستان اردو نظام ټول سیبولړنګ نه کوي، د منځ وی نه وړه او ټول وی نه وړه خپل ذخایر ته ځای نه کوي؟ نو بنا ګوري په هر مرحله کې د همدغه د اشرف غنی په جمهوریت پر رسېدو سره تاسو ولیدل چې خپل اشرف غنی اته لاړه د جیچکو مرکز ته لاړه، نه د استخباراتو د پاکستان استخباراتو مرکز ته لاړه، نه په اولین ورځ نه په سبا باندې چیشته لاړی. هغه ته ویل چې نور مداخله مه کوه، بنا زما استاد وطن تباهي، زما استاد وطن ترقی او پرمختګ، زما استاد په وطن کې د غرب او د شرق لپاره زمينه د اشغال مسایدول، دا ټول د پاکستان د استخباراتو د مخه لوبه ده چې موږ افغانان په دغه دومخې لوبې کې موږ 50 کاله د ترقی د پرمختګ نه پاتې او په خپل وطن کې په وینو لمبیږو او خپل وطن کې مو جګړه روانه کړې ده. بنا دا د طالب په لباس کې دی، کدا د مجاهد په لباس کې دی، کدا د داعش په لباس کې دی، کدا د 24 ډلې ټپلې چې د سیمې د پر زور کړی، دا دغه پاکستان له ادرسه دی. خو دا ویلی سم چې نه تنها په دې قضایاو کې پاکستان ته نه دخیل دی، د پاکستان نه موزره او ډېره خطرناک بل استخباراتي کړی د ایران ده، چې ایران هم په دغه یو پولي ناخوالو کې زموږ په بدبختیو کې زموږ په بېچارګۍ کې دوی خپل ګټې ګوري او خپل ګټې لیدلې دي. څنګه چې میلما وویلې، صدیقي صاحب وویلې چې روسان د افغانستان سره موږ سره غرب او شرق ظلم کړی، موږ سره نړۍ ظلم کړی، موږ سره عرب او حجم ظلم کړی دی، اوس خپل افغانان موږ سره ظلم کړی، موږ خپل د خپل رهبران موږ سره ظلم کړی. نو اوس لازمه دا ده چې د دغه حالاتو د وټک لپاره یو ملي ناست او ملي خوځښت او ملي مفکوره راټولېدل او یو ځای کېدل او د دوی په وړاندې په زغرده درېدل، تر څو پورې دغه طالب ته موږ قناعت ورکړو چې و طالبه نور دغه نن چې دغه امنیت راغلی دغه للاسه مه ورکوه، راځه دا ولسونه راټول کړه، دا قدرونه راټول کړه، یو قوي نظام جوړ کړه، تر څو پورې د دې ټول ناخوالو په وړاندې مبارزه وسو.
مننه راڅخه بیرته تر ګرځم. جان باصب، کله پاکستان ورڅیر شو هند وګورو، کله چې امیر خان متقی هند سفر درلود، په مغه جریان کې پاکستان بریدونه وکړل او د پاکستان او طالبانو جنجال سره لوی شو، دا غینه ورسره چې هغه له هند راوګرځید. یعنی په ټول کې په 2015 کال کې د طالبانو د حکومت او هند اړ کیوڅه د پخوا پرتله پراخ شوې دي، خو له هم هغه ځکون کې چې په هند کې په تیرو کلونو کې زده کړې کولې، هند سفر نشي کولای، ویزې نه ورکول کیږي، او طالبان دا کوي چې دغه هیواد سره د دوی اړ کی خېری. ستاسو ارزونه د هند او طالبانو د اړیکو څخه څه ده، او بیرته که پاکستان ته ورسره تم شو، آیا طالبان غواړي د پاکستان خلاف کوم متحد پیدا کړي، کنه واقعا هند سره اړیکې د افغانانو په ګټه دي؟
د افغانستان ګټې په دې کې دي چې ټولو هیوادو سره تر هغه ځایه چې امکان لري او دا افغانستان کې تر چاو لري، په ټولو هیوادو سره، مختلفو هیوادو سره. درست افغانستان هیڅ یو دولت وای نه، حکومت چې هغه کاملا غیر مشروع، غیر مسئول، غیر ملي ده. خو افغانستان تاسو یاد، افغانستان باید اړیکې ولري او خپل استقلال په دې ترتیب الکاکی او دې کې پاکستان دې هیڅ حق نه لري چې اعتراض وکړي. اما چې پاکستانیان طالبانو اوقانی رهبری ډېره ښه پېژني، نو دا عصبیت د دوی هم د همدغه ځای نه منشأ نیسي چې دوی خو ډېر وفادار او تاسو ولیدل چې پاکستانیانو هغوی لکه څنګه چې هغوی دا کلمه استعمالوي اسټبلیشمنت، ډېر خوشحال وو کله چې طالبان راغلل کابل کې حاکمیت ډېر معاملې راخوا ونیو. نو دوی دفاع وزیر دا وایي ویلې که خپل په ایکس کې هغه وخت تېر وو که تاسو زور لرئ نو موږ خدای لرو. نو دوی دولتي ملا رحمان نومېږي، هغه خپل اعتراف وکړ چې 10,000 کسان افغانستان ته ولیږل او هلته هلاک کړل، چې دغه رژیم د نظام په افغانستان کې ران شي. همداسې د دوی هغه پښتو تباره پنجابي شوی صدراعظم چې عمران خان نومېږي، هغې په ملل متحد کې د هغې تریبیون نه وویلې چې طالبان دا د افغانستان فرهنګ دی او مخصوصا پښتنو ته اشاره کوي. نو چې تر چې دوی خپل په هغه لوبه کې راګیر شو او جی ڈی پی دوی ته داسې یو بلا وګرځېده چې ها اوس که ته افغانستان کې دا طالبان چا ویلي چې دا طالبان او هغه چا طالبان کوي نو دا جفن دوی پکې نه پوهېدل خو دوی څه پوهېدل دوی د پرسلام نظامي استخباراتي امنیتي اسټبلیشمنت کې هغه اسلال یو ویش راغلی دوه برخو ته یو برخه یې پرو مدرن وي او یو برخه یې کاملا دغه تندروانه اسلامیزې جهادي انګېرنه لري او همدغه په بدل کې دواړه برخې خپلې پروژې خپلې سفارشونه خپل حق و زحمې د مختلفو مرکزونو په جهان کې اخلي دواړه تجارتي دي خو لیې دغه تکتیکي اهداف پاتې دي نو دلته دا یو ویش رامنځته شو پاکستان په استبلیشمنت کې د افغانستان او د ټي ټي پي په مقابل کې ځکه چې هم طالبان او هم هغه ټي ټي پي چې په پاکستان کې د چور دوی ته بلا ګټلې ده دا خو دوی روزل دوی ورته دانې ورکولې دوی ورته ځای ورکول دوی ورته انګېزه ورکول دا خو دوی وو چې افغانستان ته پرتمول دا خو دوی وو چې د دوی هغه قرارو ته مشرانو ته ډیسیژنونه جوړ کړي په پاکستان د پاکستان په مختلفو کارونو کې دا خو جواب دې ځکه څه معلومه ده دا د دې په ټوله نشي یعنی دا اوسنۍ راهي طالبانو ته هم په ټوله نشي د ډېرې د دوی هغه مشرانو د پښتون کورنۍ عمل کوي حتی ماشومان هم لاګیا ته درس وایي پاتر چې نو د دې اوس چې ټي پی او افغاني طالبانو همره دقیقا کته راونی ولا چې پاکستاني استبلیشمنت په قانونو کې نو کار کوي په هند کې په افغانستان کې حتی په ایران کې تاسو ورته چې ویزه د کورټ په ایران سره هم وشو نو اوس پاکستان کولیږي چې د راکټې د وسل بلې د لاس زی طالبان اوس د اسلام کتنه وګړي ومنهم اخر مسلمانان تاسو ګرځي او د دې کتې د خطو سم پلاس کې لري چې هغه څه پیږي دغه نو سره دې چې طالب یې انکار کوي کومه څه ده چې دا خو یو جسم دی او دا ټول څه ته حالت وبوي او دا نه دلته د سې پوزیشن ای چې زه خو هغه اسلام کو زیم هغه زیم چې یا دلته دی امارات دلته دی څه څوک نو هغه کته د پاکستان د استخباراتو نه راوځي دلته کله باندې کې هن کله دا کله هغه اصلي مشکل د پاکستان د چی پی سره دی حال چې چی پی د ډیرو لوی تهدید دی څنګه چې نور عوامل هم یو ځای کیږي هم د لوی تهدید سره لکه بلوچستان لکه د پښتنو زور دی ورسان لکه حتی دغه تحریک انصاف د عمران خان چې تر دې چې دی پنجابي نه رځي پلاري دا هغه پښتانه پکې دي چې د پښتانه نو واسه کوي نه رځي د پاکستان پنجابي نه پښتو هم اکثره نه تخپل عمران خان چې په یو کې څو پرې دی لږ شي نو دا ټول د دې لوی خطر
یعنی ستاسو په باور باندې د طالبانو بهرنی سیاست د پاکستان په وړاندې د پاکستان پرتل بریالی ده
څه خو نو پیغام چې تاسو کوم بریالی بهرنی سیاست دی دا متاسفانه چې تر اوسه په دغه چې طالبانو شکرې کوي او په لورو کولو کې ځان تاري دي یعنی څه چې شریعت کوي یعنی څه چې امارات یعنی څه د کوم قانون باندې په اساس د کوم قانون هغه هستوی قانون خوبه روسی گیزه خوب پوشم چه تو مثلا دا وزی سنگ تطوینوی سنگ برکناروی داستا مثلا دا قندار که چه ناسه چه هست میگی دا دیدی دا مشروعیت دی کنزن را مستش شوه ده بل دا چه هر چه خلاص دی لکن ورکلی دا ویزه شریعت را کوا مستش بیسوم دا بی ترسیب لسو وارمو هم دا وارمو هم چه کلی چه یو استلا دا دوی نظام چې موږ ته یو ډېر پیژې غاره هم دي نظام نشي تعریف کولای او تاسو ګورئ دا شی چې دی جوړی یا چې په اصطلاح یو کړی دی د المغرب مثل المنطقه پورې نمونه نه لري نمونه لري تاسو شی دی نه دا د کلي کې چې تاسو مو کاوا دا څه نو پرېږ دا یی د دومره پرېږ دا دومره مو پرېږ دا هم مو کاوا موسیقي باندې نو دا یو قهقرایي کوي ولی نه پیغام چې څنګه دا هله د کوم ځای شي پاره چې نو کله چې څوک په لږ شي ځان تاریخ اوري نو هغه بهانه کوي او بل دا چې بهانه سیاست هغه یې یو ډیپلوماټیک وایي ډیپلوماټیک ځکه کوي په دې چې دوی به اوس په دغه راځه درشه کې نو هیڅ په وسه کې بلکې یو څه ذکر یو شي خو هلته د دوی نور مشاورینو چې د سره کومه کول د هغو مشاوري په مناسبت مطرح لري چې هغه اړول عمره مانسته شي انا زه خو د څه څوک نه ګورم چې د طالب په مانسته مثلا هغه یو تړون څه هغه یو دغه سې دغه وادو ته د سې هولندي ورکی چې دوی د یو خوا قانون مندي راوخي چې د یو قانون مندي رامنځته شوی ده. بل دا چې دا اړیکې پر څه بنسټ دي وړي تامین کې نور هېوادو سره نو صحیح ده چې نور هېوادونه د خپلو هغو ګټو په بنسټ دوی سره لوبې کوي، دوی سره راشدنشي کوي، خپلو سفارتونه هم د تخنیکي مثلا هغه نه لیوال څخه کچې څخه تر سفارتخانو پورې لوړوي، خو په راسته کې نه پېژني وایي چې بس بیا به ګورو چې څه کېږي آینده کې. نو خبره دا ده چې طالب نه پوهېږي په یو شي چې دوی هغه سبجکټ د ملي اړیکو نه دي. دوی هغه وخت سبجکټ یا یو واحد د ملي اړیکو کېدای شي چې دننه په کور کې مشروعیت او مسؤلیت او ملي توب رامنځته کړي، چې هغه د قانون او د خلکو د ارادې، افغانستان د خلکو د ارادې په رڼا کې رامنځته کېدای شي. دوی اوس ابجکټیو د ملي اړیکو د سیمه ییزو اړیکو دوی بنګې سیاست کېږي او دوی فکر کوي چې دا سیاست دوی سیاست نه کوي، دوی سیاست کېدونکی دی او روان دی. دا
به ما ځواب تاسو مده کورودان روسي خبرې به مو روسته واورو چې د 2018 کال لپاره افغان ولست څه کول پکار دی او د اقل د داخلي مشروعیت لپاره باید خپل افغانان څه وکړي. صدیق صاحب راځم تاسو ته کتاب سره ته وایست د ایران موضوع پاتې ده، مخکې یو څه ورته راسخ صاحب اشاره وکړله چې د هیواد هم په 2015 کال کې ډېر افغان کډوال له بیرته افغانستان ته راستانه کړل او همدارنګه په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په دې هیواد کې څه نه څه سرمایه ګزاریانې درلودلې، حتی دا اوس چې په دې وروستیو کې سرحد کې هغه افغانان چې د هېواد د اوښتو کوشش کوه پاور کې بند شوي وو او ډېر ځوانان پکې مړه شو. همدارنګه د ډزو پېښې ته کتم شو، په هغې کې زیاتره افغان ځوانان چې ایراني پولیسو پرې ډزې کړې وې ووژل شول. د کال پایل تر پایا پورې په دغه لار باندې یو په دې هیواد کې د افغان کډوال ستونزې ډېرې زیاتې وي او موږ کتل چې هاته عادي ډوډۍ به چنن وای کې اخیستل چانه ورکواله کور او نور امکانات او زده کړې خو په ځای پرېږده. ستاسې په باور طالبانو څنګه له ایران سره په دې برخه کې برخورد کړی دی او کومه ګټه یې افغان کډوالو ته رسېدلې ستاسې په نظر؟
اشاره وکړه، زه داسې وایم چې طالب چې کله په خپله د ولس قاتل و سی او په خپله د ولس وطن په بزور غصب کړی وي او سیاسي او مردمی مشغولیت ونه لري، نو دا څنګه بیا کولی شي چې حتی ولس هم نسي ویلی چې دا زموږ نمایندګي کوي، باید زموږ په اړه د پوښتنې وکړي. پوښتنه خو بیخي په ځای پرېږده، که چیرې واقعا دغسې وای باید ایران سفیر اعزار ته وای، وای وزارت خارجه ته، او د دې په څنګ کې پوښتنې باید څه وای، ډېر جدي موقفګیري باید طالب د ایران په اړه نیولی وای چې دا افغانان چې په یو کال کې هلته اعدام کېږي، هلته وزورول کېږي، په سرحداتو کې هلته وژل کېږي، دغه افراطي ډلې نه دي، تر وروستي ډلې نه دي، دا خو هغه خلک دي چې طالب نه د خپل د انجینو د تعلیم لپاره، یا خلک دي چې امنیتي سرتیري په افغانستان کې یا په افغانستان کې د لوګي نمبر کېږي د خپل اولاد د ژوند د بقا لپاره غواړي چې هدي عقل یو ستر لاسه کې بنا. زه فکر کوم چې په هیڅ صورت طالب تروسه لکه څنګه چې موقف ګری نه ده کړی، بیا به نه کی او وګوره چې افغانان څومره تا جایدادونه چې افغانان ته لوټ په زور او شړل سو، اته افغانان مصايبین چې متاسي واورې دي چې په یالته مو کورونه جایدادونه هر څه مو دغه سي سره کې دغه سي مو ونی ودو دغه سي سرحد ته ولګلو رخصت کړلو. دا په معنا چې دلته خو د پښتنې ولا څوک نه ساغه کله چې دیګ بیر سرپوخ سي بیا خوار څوک کې مداخله کې ایران یا پاکستان یا نور هوادونه غوي تاسو فکر کړئ چې کله چې د افغانستان په خپل چختنه لري مالک ولري د پښتنې ولا څوک نو وسی بیا خو چې هر رقم د خپل خوخي هغه سي باید هغه عمل
باید تر سره کې اوس ګوره په شل کال په جمهوریت کې کله چې یو نظام وو یو مشروعیت وو نو د پښتنې والا خلک هلته وو نو نه ایران دغه جرات کولی شو نه پاکستان نه نور هیوادونه متاسفانه متاسفانه کله چې دغسې یو نامشهور نظام چې رامنځته کېږي یو قاصب یو افراطي ډله چې راځي بالاخره دوی چې هر یو ظلم کوي قطعا حتی تر یو اندازې پورې چې کله چې دغه افغانان چې سوره زمخکې چې د واورې د ډېر ژمی نه د واورې د ورخ له وجې نه ډېر افغانان پکې ووژل څو ورځې وروسته طالبان دومره تایید کړی چې واقعه افغانان پکې وژل سوی نه یې افغان شریکي کورنۍ سره وکړې نه د ایران نه د پښتنې وکړې راته داسې ونه وایي چې دا د ایران له خوانه یو ظلم سوی دا د دې په څنګ کې حتی کله چې افغانان چې هلته د ایران له خوانه په سرحداتو کې د هغو چې سرحدي پولیس یا ځواکونو له خوانه چې دوی ووژل شو قطعا داسې یو عکس العمل د ایران له خوانه بیخي د افغان د طالبانو له خوا بیخي دغسې عکس العمل بیخي ونه ښودل شو نو بنا په مجموع کې دا هېڅکله داسې یو طالب په ضمیر په ویجان کې دغسې ولې طالب ته مونږ سر افغان نه شو ویلی نه د یو قوم پورې هغه تړو د لپاره چې هغه خو د غرې نه خلک راغلی هغه یوازې د هغه د خپل د مادیاتو را او د دې په څنګه د چوکۍ د نیولو لپاره فقط دوی د هغه حضرت محمد سلام کله چې حدیث پیغمبر ده کله چې واخر نظام چې دغسې یو ډله راځي خامخا د دین په نوم باندې خپل تجارت کې لکه څنګه چې طالب یې فروغ کړی په همدغه شکل وګوره پاکستان کې وګوره افغانان څومره زورول کېږي څومره بندیان شو حتی جایدادونه هلته بېچاره پاک شو قطعا دا طالب داسې یو کار یوه ورځ هم هغوی سفیر احضار نه کړی چې په دې مورد باندې دوی خپل موقع ګوري وکړي حتی پاکستان له خوا چې څو ځلې حملې وشي په افغانستان کې دودي هغه امنیتي ځواکونه هغه مشران قطعا د پاکستان په مقابل کې داسې موقع ګیري ونه کړي چې دا هغه راسل نه دي یعنې واقعا خام
مننه صدیقی صاحب مننه صدیقی صاحب کورودان وخت کم دی چې نور ملمنو نظر هم را وخلو راسیخ صاحب کدا بس راټول کو وګورو په 2015 کال کې د طالبانو حکومت لاسرولونو ته یا دغه ناکامیو ته تاسو یې اشاره وکړه چې یو حکومت چې د نن په افغانستان کې مشروعیت نه لري د ستونزمنه چې موږ تعریف کړو چې هغه د نړیوالو سره ډیپلوماټیک اړیکې ولري یا دی و پالې خو په هر حال په ډیر شمیر هیوادونو کې د طالبانو استازولي اوس تا غویل تکار کی او پیو ډول نه یو ډول نړی له طالبان سره په تماس کېده کپلند کې تاسو وایست سره له دومره ناکامۍ شو طالبان حکومت درلودل آیا کوم داسې ټکای شته چې موږ شراو کړ چې په 2015 کال کې د طالبان د حکومت دغه خلاص راوړنه او افغانانو ته ګټه رسیدلې داسې کوم څه شته راسیخ صاحب
چې د پاکستان په وړاندې په غرد و درېدل او همدغه چې پاکستان هوائی بریدونه شروع کړل دا دوی اولین ځل و چې په متقابل برخورد ورسره وکړي صحیح خبره ده چې هوائی ځواک نه لرو دی خو ځمکنی ځواک وشو کولای پاکستان پنجابیان په ځای کېنو او د چوغ نارو ته تر قطر او تر ترکیه ورسېدل او بیا یې هم هغه وړاندیزونه چې د هغو له ادرسه وو هغه یې ونه منل او د تورخم یا د ترانزیت لارې پې بندې کړلې دا چې بانکي ګرځ پاکستان بانک کړو خو دوی دا چې بانک چې نور تر هغه وخت نه خوشی کوم تر څو پورې نړیوال ضمانت را نه کیدای یو بل دویمه خبره دا ده چې د کابل هغه چیرې چې پرون د جمهوریت په وخت کې وغه واغه نظامی چیرې خپل کړی و هغه بدل کړی د سړکونه او د کار جوړولو او د خار جوړولو پروګرامونه یو رستر بلی په عمل کې دوی نو بنا اند خوشتپی کانال د چین سره د سرحدي کرخه باندې د واخان کوریدور جوړېدل او لارې جوړېدل دا هغه څه دي چې واخان په 350 کلو کې د داوود خان پلانونه تطبیق نه شول مګر اوس په تطبیق کې دوه نه خو په اقتصادي برخه کې لاسراوړل د طالبانو ستا مګر په سیاسي برخه کې او د افغانستان د ولس په راتولولو او د دوی د وړاندیزونو او ردولو لپاره په دغه دوه برخو کې دوی ډیر شکست او د مات سره او هغه چې کیسه صبر خور کوي چې یل دوی د ولس غغناوري او په زمين کې د دینجولو مکاتب چې په کم پینځه کال وسکي یم چې ورته وو دغه ته لبایک دوی چې اقلن یو شرعي لارې او شرعي شریعت لارې د مکاتب خو شي چې د یونی مکاتب په پنځونو تلاشي د خويند کارو چې زفلی باندې مطمئنه بچ افغانان نور څه هیڅ دنیا نه غواړي امنیت غواړي دغه د خپل بچو لپاره تحصیل غواړي اگر کلور دی که جلی دی مگر د طالبانو اساسی کلنه چې په دغه سلونی مو کلو کې دی ولس لا درسه دی افغانستان دی جغرافیه لا درسه
دوی مسولیت لري چې هغه مسولیت په وړاندې دوی هغه څنګه چې لازم او مزدور دي هغسې دنګلې نه دي. ولې امنیت اوس تامین و اوس باید د نړیوالو سره ښه روابط د افغانستان جوړولو دپاره او د افغانستان د زیربنا اقتصادي دپاره څنګه چې دوی پخپله یو څه کړي دي او کوي نور هم دنه ښایسته سوی وای چې افغانان وطن ته راغلي وای او پخپل وطن کې د یو سیال ځون خاوندل شوي وای.
مننه کړو ده جانبا صاحب. تاسو تر اعظم تاسو ته فکر کوئ دغه نوی پیل شوی کال څه تغییرات په ویده طالبانو په حکومت کې که دنن کورنۍ مشروعیت ده یا بهرنۍ مشروعیت ده فکر کوئ څه تغییرات به راشي او که نه؟ لنډو کې راته ووایاست.
والله داسې دی چې تغییر خو یو اصل دی، تغییر خو راځي. ما خبره دا ده چې تغییر څه رقم راځي. تغییر کېدای شي منفي تغییر وسیږي، لا نور هم دا شرایط نور هم اکستریمیستي شي، تاوتریخوالی نور هم ډېر زیات جاري کړي، زورګویي نور هم چې هغه کې انحصار د قدرت نور هم ځان ته هغه کې لا دا دی چې دوی رښتیا سره متدرجه دې ته به زړه ښه کړي او امید چې شته چې او بله لاره دوی نه لري، ځکه چې بله لاره د دوی کاملا سکوت دی. او متاسفانه چې د دوی سکوت اوس داسې یو حالت رامنځته شوی دی چې دوی وطن به ډېر سهار وکړي، نه چېرې خدای مکړه موږ د دغې سوله ییزې لارې نه چې ډېری دغه اجتماعي سازمانونه سیاسي سازمانونه دا پېشنهادوي چې موږ ته لومړیتوب سوله ییزې خبرې اترې به د افغانستان د راتلونکي لپاره. اوس تاسو فکر کوئ که دغه وضعیت ټکنی شي او لاړ شي جګړه ییز پړاو ته جګړه ییزه بڼه راخپله کړي، دا خو بیا د افغانستان طبعي رسیزو دپاره نو د دې نه باید ډډه وشي. او لپاره دې چې موږ نور نه شو دغه یو راوته دی چې تاسو وکړئ دی وار په وار په افغانستان کې نو مو دا نو خاغلو ته د دې ماستې خو متاسفانه اغلې نه شي دغه ټول خاغلي دې طالبانو ته داسې یو وړاندیز بیا هم په زهرو کړه کېږي چې کوهوش راشي د افغانستان د منافعو دپاره د افغانستان د راتلونکي لپاره پهوش راشي انحصار نه لاس واخلي. طالبانیزم دغه روایت لیوالي ډېر بې تفاتې چې تاسو رامنځته کړی دی دا چلش نه لري. دا افغانستان ناکامي سره مواجه کوي، تاسو بدنامي سره مواجه نو بدې ترتیب چیرې دوی دې ته چمتو نه شي چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په بنسټ یو حکومت ایجاد کړي، قانونمندي تجربه کړي، یوه لویه جرګه یا رای او صندوق یا یوه اصیله کومه د توګه اهل اهل او عقد، البته نه طالبانی بلکې یو سراسري اهلي په ترڅ کې چې قانونمندي رامنځته شي نوی روایت دی، یو نظام رامنځته شي. دوی هم په کې اوسي، دوی د افغانستان واقعیت دی، دوی به څوک یو څه شي پته وایي خو ټوله واقعیت نه دی. درست دلته خو نور خلک هم دي چې په بله بڼه فکر کوي او که چېرې ته ټول زکې او فقط زورما ټول زما تاسو دا کوم کې کوئ چې ټول پاته درکړي او شیان دي چې خو دا هېواد دی، دا وطن دی او دا کار غواړي، دا زرکت غواړي چې په تا کې نه شته. ته یو شبه نظامي ډله یې چې د دې نه په اسانۍ نه شي وتلی او تر څو چې ته د دې نه وځې افغانستان به ډېر کړاو سره مخ د پاره افغانستان خلکو ته مخه او نشته خلکو ته مسکی متحد خلکو ته هغه مفتد او منافق او کلی او چې افغانستان ہے تباہی تر او رسوم اگر نه او افغانستان کې تلویخ نه انسانات اته ته مخه
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو درې واړو قدرمنو د سیاسي چارو شنونکي هر یو غوث جانباز، همدارنګه اختر محمد رسیخ او د مشران جرګې د پخواني مرستیال محمد اسف صدیقي څخه چې د پروګرام کې مو سره ګډون وکړ. اورېدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دا دمه واورېده. ورځې په پای کې لږ لنډه دمه به واخلو، سندره یې سندره به واورو کنه. اورېدونکو سره به خدای پاماني وکړي، ښه وخت ولرئ.
خبر ستا پنو جون تیرم مانا باغ جوڑم بناڑو مزا شیر لالے رانا
جا سرا اکرم لو سونا